سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې اخترېزې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو او هم سولې ته هم قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې:
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
چې یخچالونه نه و، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي بیا واخیستل، ښه بیې سره کړل چې غوښه په غوړو کې پټه شي، بیا به کیښله په یو یخ ځي کې شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکیټ کې وشوه.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، ستړي مشه ده مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومن؟ بدلته د وضاحت دي، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده، ځان ته وغواړي نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ ورته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیک همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرس ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د دې پروسې پر مهال به زیاتې مالي او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیه اړین لاسنیوی کوي. که دا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر کوو. اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي، د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له مریخاره انتقال شوي دي. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاسته لوېدلې. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسمي شوه. طالبانو که څه هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنګیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي، د جولای له 1 د اګست 3 به په دې مانورو کې 1.5 زره سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیې او ازبکستان داسې وخت د ګډو پوځي تمرینو پلان جوړ کړی چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبانو لاسته لوېدلې. تر دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو له تاجکستان او ازبکستان سره د ګډو پوځي تمرینو خبر ورکړی و چې د تاجکستان په حربي میدان پوځي ډګر کې به وشي. روسي رسنیو نن راپور ورکړی چې تمه ده د همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه باندې خبرې وشي. د راپورونو له مخې دا خبرې د سویس په جنیوا کې د جولای 28 پلان شوې دي. د روسي پلاوی مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د جون په 1 ویلي وو چې د جولای له نیمایي وراخوا به خبرې پیلېږي. د جون په 14 د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په پیل باندې موافقه کړې وه. او د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له غنی ګونی ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت یاد کړی. په وژل شوو کې 8 مېرمنې او 2 ماشومان شامل دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. یو ځل بیا مو د اختر د لوی اختر د ورځو مبارکي درته وایو. همزه هم سپای سبز ما تخنیکی همکار ورزو د راپورونو برخې ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان خپله خاوره خپله وساتي. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو برعکس حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه دي. موږ د هیئت ځکه ولېږه چې یو اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مقتصامی مونږ.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږ میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دوه ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دوه ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي. موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید دولت په چوکاټ د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو. دا پیام باید طول توازی وي. ښاغلی غنی وویل چې شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې سوې. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دي هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا د خلاصون طالبانو ته یو فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یو اعلامیه کې ولیدي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ار کې په لمانځه بوختو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ولیدي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علی مردان سیمه کې بل یو حضوري چمن او درې می په دویم ناحیه کې لګیدلې چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د اختر د لمانځه په پیغام کې ویل طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلی خیبر سره مې د ولسمشر د نننۍ وینا او څرګندونو په اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر غنی د اختریز پیغام اصلي هدف څه و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو نو چې په زور نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونې خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یوم ولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلود، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز ودرلوده او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پوړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بېله مقاومته یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې مالته طالبان ونه رسېدل هغه سیمې پرېښول سوی وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و او دغه سې یو فاجعه رامنځته سوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت در ته مخکې نه لویدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شول. نو دلته په روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونه کې ولتي خلک هم شاملې او دا دې پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوري هم له دین ورسته دا جنگ کوي او جنگ ورته تباہی او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلارۍ دعوه کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هېڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسي تر هغو چې د توافق او د یو غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسي. نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات را ته ایجادولای شي، هغه مسائل طبيخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیز هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه یې ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت یې هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنګ لیکې پرې نه ساتو نو دلته ارامې لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنګي لیکو کې دی، او د جنګي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو نظر څرګنداوه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په راپور کې واورېدل، نن په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ درې توغندي راپرېوتل. له دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې دا حمله تر جدي څېړنې لاندې ده، خو عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس تانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلا ډوله موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري، او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نیک برغه ځاني تلفات نه لري، زموږ معلومات همدا دي، او طبعا د راکټونو لګېدل به یو لړ مالی تلفات، مالی زیانونه لري چې هغه هم خوشبختانه په لوړه کچه نه دي.
د توغندي هغه مهال وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ کې د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان روانو حالاتو په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې اوربند هم نشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار پېښې سخت ویرولی دی.
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د په راکټونو پیل شو، څو اختر او د اوربند اعلان کېده. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو، او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
د کندز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل بیا وایي روانو حالاتو سخت ناهیلی کړی.
زه د یو افغان وګړي په توګه ویره لرم له روانو حالاتو، له روان وضعیت څخه. هغه د نن د اختر لومړۍ ورځ ده او راکټونه راورېږي، اوربند هم ونسولو. دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې د بین الافغاني ناسته وه، ولې د دې سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي میرویس تانیکزی د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پېښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر له لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې د توغندیو د حملې او امنیتي مسایلو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان ولایت خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمېر خلکو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو لسوالیو تر سکوت را ورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړی دي. د سپوکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند یې ورته نارامه
کړی دی. که نه دی دا سړی د زړه وینې تویږي جګړې نه کمه ګټه ګټه
اوه څلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ارزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښلی دی، درې مې ورېرونه بخښلی دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې، اوس نه دی بېرېږو صاحب چې داسې یعنی پر ټوپ ځغلو. که نه والله که بېرېږم، یا د طالب سه یا د امریکایي سم، د خوږه بېرېږم، د خوږه ډېر قربان. یو نوکې یو من یې درلودی، هغه یې راوړي دا خپله غله. یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي، د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو. اوس
ډېر کورونه دي، حساب یې دا تر حساب تېرې دي. دا اوس دې ګډې کډې بار سوي دي، یوه یوه اجزا یو یو سړی په کور پاتې. جګړو خو همدا سر ویښتانو وختله، د جګړو څو نه ستړي جګړو یو سړی نه ستړي. ته په دا ولایت کې دی رای ووهدی، د یو سړي ته دی پوښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي که نه دي. دا سړي د زړه وینې تویږي، جګړې نه کمه ګټه ګټه یې کمه.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چوره، چهارچینې، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړمه شپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویرېږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به یو چا زر لس زره پنځلس زره سودا کوله زموږ سه، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا. د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي. دا وخت موږ اتن نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وې، نو دروسه پورې موږ اخلي. یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې. پخوا دغو ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متولې، خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لاره زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومترۍ کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړې وو وینیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبي شجاع ازادي راډیو ته وویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دي اوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوا چې یخچالونه نه وو نو خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر په دوبي کې راغلی او په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه هم شته. غوښه باید څنګه وساتل شي؟ د ننګرهار یوه اوسیدونکې د کبرداغ طریقه راښیي. امنې ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوا به دوی د قربانۍ غوښه په همدې طریقه ساتله.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د میرمن امنې پر ځای زمونږ د یو بل متخصص ډاکټر مرکه خبره شوله. خو په هر صورت اوس تاسو ته د هڅه کوو چې زما همکار هڅه کوي چې تاسو ته د میرمن امنې وینا پیدا کړي. خو له هغه مخکې د بلې موضوع ته ورځو. او په افغانستان کې سږنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي؟ او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په کابل کې زموږ همکار د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمی سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه یوه وایروسي ساری ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې د تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښ کې دې ځای پر ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې ویلې څنګه ځان له کورونا وساتو. خو اوس ورزو او د امنې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو خبرې اورو چې څنګه کولای شو د اوړي په ګرمۍ کې غوښه ښه وساتو.
خبردار غوښه ده چې د مونږ په خانیو خلکو په دې لپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه، سترخي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دې کې به واچوله بخار به ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په معور باندې پرېکړه چې سره به شوه، غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله، بیا به کې خوا چې یخه به شوله، بیا به په نورو دیګو کې تقسیم کړه، غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړیو کې پټه شي، معلومه نه شي. بیا به کې خوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي، چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه تودوي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کېږي هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل، برکونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي، دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزهه غوښې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کړي، همدغه سې پخه کې او په دیشو کې واچې غوړو کې پټه کې بیا یې په یخچال کې کېږدي یا همداسې سیوري ته کېږدي چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودیي خوري دا نو تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي امنه وه چې د غوښې د ساتنې د کبرداغ پر طریقه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. دا پروګرامونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غني دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي ځان ته وغواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت پاکستان کې ومني؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیک همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولې سره نږدې له مریخاره انتقال شوي دي. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. او د عراق پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لک تر لګه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه غواړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای اختر په ټوک ټوک راغای نمې کالیشته ندی غاړې امیلی نه پاخترونو کې تاګراتک لڅ وخت را پدې خو دوت دی
دا تاګراتک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوې دي دا تاګراتک هم ده، یعنی خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکته ور سره وي.